په پېښور کې څلور د ماجګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کوټه کې د القاعدې د مهمو غړو د نیونو داوا، د طالبان لخوا د باجوړ يرغمل سو ماشومانو د نیولو د سترګو لیدلې حال، د ترګړۍ د پېښو د نفسیاتي ناروغانو د ژوند حالت پر روانه غړي کې درتاورو. په پای کې یونیس پروګرام تا تر اوریدل مخیروي، خو پایل له خبرونو کو ویونکی احمد شاه اعظمي.
تر هر څه لمخه د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مشر یونس الموریتانی د نیولو ساینه کړې. د باجوړ ایجنسی تشتول سوي دیرش ماشومان لا تر اوسه نه دي خوشي سوي. او د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي په لیبیا کې د دوی هدف کامیابۍ ته نږدې سوي. اوس بشپړ خبرونه. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. ویل کیږي د القاعده دغه مشر د امریکا په شمول د یو شمیر هیوادونو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړې کړې وي. سپین ماڼۍ ویل دي د یونس الموریتانی نیول د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان او امریکا ترمنځ د اوږدې ملګرتیا یو مثال دی. تر دې وړاندې پرون د پاکستان پوځ ویلي و چې له الموریتانی سره د القاعده د دوو نورو غړو عبدالغفار الشامی او مصرال شامی د بلوچستان د مرکز کوټې له شاوخوا څخه نیول سوي دي. بیان زیاتوي د القاعده وژل سوي مشر اسامه بن لادن یونس الموریتانی د دې لپاره ټاکلی و چې په امریکا، اروپا او استرالیا کې د اقتصادي ارزښت اهداف په نښه کړي. د باجوړ ایجنسی د مامون سیمې هغه دیرش ماشومان چې د اختر په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو تښتولي وه لا تر اوسه نه دي خوشي سوي. دغه ماشومان د اختر په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د افغانستان کونړ سیمې ته تښتولي وه، خو د دوی ځینې ملګري د پیښې له ځای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. پرون د باجوړ پولیټیکل ایجنټ مشال راډیو ته ویلي وه چې د تښتول سوو ماشومانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ننګرهار د شیرزاد ولسوال اصل خان خوګیانی د درو تنو ساتونکو په شمول د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې وژل سوي دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی وایي چې د سې شنبه په ورځ لغرمې وروسته ولسوال اصل خان له ګندمک سیمې څخه د ولسوالۍ پر لور روانو چې موټر یې د سړک د غاړې په یوه شخصي بمور برابر سو او ورسره درې تنه ساتونکي هم ووژل سول. د پیښې په تور تر دې دمه نه څوک نیول سوي دي او نه یې چا پړه په غاړه اخیستې ده. خبرونه له مشال رادیو خاوري. نړیوال غربي رسنۍ راپورونه ورکوي چې د معمر قذافي وفادار ځواکونه په بختربند ګاډیانو کې گاونډي هیواد نایجر ته تللی دي. د راپور له مخې په دې قافله کې په درزنو پوځي ګاډیان وي چې د تاورج قبایلي جنگیالي ورسره یو ځای و چې له قذافي سره نږدې اړیکې لري. د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي دي چې په لیبیا کې د دوی هدف کامیابۍ ته نږدې سوي دي او ډېر ژر به سر ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې دا پریکړه به د ناټو شورا کوي چې کله خپل عملیات ودروي او دا به د پوځي قمندانانو په مشوره کیږي.
When we assess that the threat is over for good,
نوموړي وایي کله چې موږ ته اندازه ولګیږي چې خطر له منځه ولاړه نو موږ به عملیات ودرو. که څه هم زه خاص نیټه نسم ښودلی، خو په دې باور یم چې دا به ډیر ژر سر ته ورسیږي. بلخوا د لیبیا د بوري حکومت مشر ویلی دی چې د معمر قذافي دوه زامن د بنولید ښار څخه تللي دي، خو د معمر قذافي د استوګنځای په اړه معلومات نسته. اخوا بیا چین ویلی دی په داسې حال کې چې په لیبیا کې د معمر قذافي رژیم په خدمت دی، د دوی کمپنیو قذافي ته وسله نه ده ورکړې. د چین لخوا دا بیان تر هغه ریپورتونو وروسته راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره د چین د وسلو سرکاري کمپنیو معمر قذافي ته د میلیونونو ډالرو د وسلو خرڅولو وړاندیز کړی و. د راپورونو سره سم وسلوالو کسانو په عراق کې اته سرتیري هغه وخت ووژل کله چې دوی د عراق په شمال کې ګزمه کول. وسلوالو د سرتیرو ګاډي ته هم وروسته اور واچوي. راپورونه زیاتوي چې پیښه د بغداد د شمال غربي سیمې حادثه په شاوخوا کې پر یو امنیتي پوسټ رامنځته شوه. پولیس چارواکو د نوم نشدلو په شرط ویلي چې وسلوالو لومړی د سرتیرو د ګاډي پر ټایرو ډزې وکړې او وروسته یې ټول ووژل او د دوی ګاډي ته اور واچوي. شام ریډ کراس یا سور صلیب ته اجازه ورکړې چې په دمشق ښار کې د دوی د مرکزی جیل دوره وکړي. څېړونکي وایي دا ګام به د هغه زرګونو خلکو د قسمت په ډاګه کولو کې مرسته وکړي کوم چې د پنځو میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون پر مهال نیول سوي او بندیان دي. دا اعلان تر هغه وروسته مخته راغلی چې د ولسمشر بشار الاسد وفادار پوځ په ټول هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهرو د شنډولو او ترکیې ته د کډه کوونکو د مخنیولو پر مهال په تازه پیښو کې لس ولسي وګړي وژلي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنی چارو مشر کیترین آشتن په ایران کې له بهایی فرقې سره د اړلارونکو کسانو د نیولو غندنه کړې ده. په یو خپاره سوې بیانیه کې نوموړی د بهایی شاریانو د نیولو د روانې لړۍ او د بهایی ټولنې د یو تعلیمي مرکز د بندولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په بیانیه کې پر ایران ژغ سوی چې د مذهبي لشګیو په ضد د هر ډول امتیاز او ناوړه سلوک څخه لاس واخیستل سي. د نړیوال بانک مشر رابرټ زویلک وایي د امریکا اقتصاد شایي له ورو ودی او زیاتې بیروزګاری سره پر مخ روان وي، خو د اقتصاد بازاري مخه نیولې ده. نوموړی زیاتوي،
I don't believe that the United States or the world will go into a double dip.
نوموړی وایي زه باور نه لرم چې امریکا او نړۍ به یو ځل بیا اقتصاد بازاري کې لاهو سي، خو بېچینی ډېره زیاته ده او زه فکر کوم چې په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد چې په کراره د پرمختګ پر لور روان دی او بیروزګاري هم په زیاتېدو ده، زه او نور لکه د IMF مشره کریستین لګارډ په اروپا کې پیښې په ګوته کوي چې دا پر ټوله نړۍ وړې اغیزې لرلای سي. زویلک په سنگاپور کې له خبریالانو سره د خبر پر مهال وویل چې د اروپا د قرضو بحران د پانګه چونکو او صارفینو باور ته زیان رسولی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له احمد شاه زمي څخه واورېدل. د مشال ریډیو دا په روانه خبرونه کې دا رپورټونه درته لرو. د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په لومړي ځل پاکستان د دې تنظیم د درې مهمو غړو د نیولو دعوا کړې ده. دا د پاکستان او امریکا د خرابو اړیکو لپاره څه معنی لري؟
ما خبر علی که باید اعتماد فازه به یو دخو یا مثالی و موده به در تدفات و خوشگواره که چکم دینا دا به یو قدم بولی.
د اختر د خوشحالی پروموکا د طالبان لخوا د باجور د یرغمل سو دیر شو ماشومانو برخلیک لا او سمنا چرگنده دی. د دې ماشومانو مور او پلار په څه حال کې دي؟
هغه پلار خو بالکل لکه مکمل بس په وظیف پسې لکه نن لیونی شوی دی. مور یې چې کومه ده بس هغه روټۍ نه خوري، ټوله ورځ ژاړي، شپې خوب نه کوي، ټوله شپه ژاړي.
په هیواد کې چاودنو او نورو ترګرو پیښو یو شمېر کسان په نفسیاتي ناروغیو اخته کړي دي. د بمی چاودنې ښکار یو کس اوس څنګه ژوند کوي؟
کله زه صدر ته ځه چېرته زما کاري زه ماړه نه کېږي چې زه صدر ته لاړ شم، بیا خیبر سوپر مارکیټ خو له لویه خبره ده، ځکه اوده کېږم نو هم هغه نظاري په ټول ژوند کې چې دی نو دا نه هېرېدونکی ساعت دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه درته لرو. اونیز پروګرام تا تره روانه ګړۍ پای ته رسوي. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج وایي د سه شنبه په شپه د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولې دي. په نیول سو کې یو یونس الموریتانی هم شامل دی چې د فوج په وینا د القاعده د نړیوالو عملیاتو مشر دی. نیاز مسخیل له کوټه پر تفصیل راکوي.
تیر ماښام د پاکستان پوز اعلان وکړی چې دوی په کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولې دي. په دې کې یو یونس الموریتانی دی کوم چې د القاعده د نړیوال عملیاتو مشر یاد شوی دی. له دې سره دوه نور مهم غړي عبدالغفار الشامی او مسارا الشامی هم نیول شوي او دوی هم د القاعده مهم کسان یاد شوي دي. دا چې د القاعده د دغو درو مهمو غړو د نیولو وروسته دا د القاعده لپاره څومره د تاوان خبره ده. د دفاعي چارو پوهان او څېړونکی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د دې پوښتنې په ځواب کې و مشال تول
زما په خیال القاعده د مخکې نه کافي کمزور شوې ده، خاص کر اسامه بن لادن نه پس چې کوم دی نو هغوی سره ډېر کم لیدران داسې دي. امن الظواهری ډېر پاپولر نه دی، مقبول نه دی، او زما په خیال القاعده به هغه صحیح طریقې سره کامیاب نه شي. بیا د هغې نه پس د هغې بل یو مضبوط لیډر چې و هغه عطی عبدالرحمن و، دا هم د بله میاشت کې وژل شوی دی. زما په خیال د هغې نه پس دا یونس الموریتانی او ورسره دوه نور کسان چې نیول شوي دي زما په خیال القاعده دې سره
بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه زیاتوي د القاعده د درې مهمو غړو او په خاصه توګه د یونس الموریتانی نیول کېدل په موجوده وخت کې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره ډېر ارزښت لري. په داسې حال کې چې د ریمن ډیویس او ایبټ آباد له پیښو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې کټکچنې شوې وې، نو آیا د یونس الموریتانی له نیولو وروسته به دا اړیکې اوس یو څه برابرې شي او که څنګه؟ دا پوښتنه مې له څېړونکي او د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر سات څخه وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل: د القاعده درې مهم غړي په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې امریکا په وار وار د طالبانو د کوټې د شورا خبره کړې، خو پاکستان یې له منلو همیش انکار کړی. څېړونکي وایي د یونس الموریتانی او نور غړو نیول کېدل و امریکا ته دا پیغام ورکول دي چې یو پر بل دې باور وکړل شي، ولې چې د سوچه معلوماتو او استخباراتي باور پر بنسټ نورې لاسته راوړنې هم کېدای شي. دا دې هم یادوي چې د یونس الموریتانی نیول کېدل په بلوچستان کې د القاعده او طالبانو د مهم غړو د نیولو لومړی پیښه ده، او دغه پیښې د څېړونکو په وینا د بلوچستان جغرافیایي او ستراتیژیکي اهمیت تر پخوا ډېر سیوا کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
بلخو امریکا د پاکستان له خوا ځخه د دې القاعده د درې غړو د نیولو په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې ستاینه کړې ده، او دا د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د شوالي پر لور یو مهم ګام بلل دی. پوښتنه دا ده چې آیا د دغو نیونو له کبله به د دواړو هیوادونو سړې اړیکې بیرته تودې سي او کنه؟ مجید بابر خپل څېړنیز رپورت کې هم دغه پوښتنه څېړي.
د پیر پور سپینې ماڼۍ په پاکستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي کارکوونکي په گرفتارۍ ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د همکارۍ یو لوی مثال دی. رایټر خبر ایجنس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې په دې لړ کې امریکا پاکستان سره د مهمو استخباراتي معلوماتو او تکنیک مرسته کړې وه. چې کله پاکستان د القاعده شبکې د دغه کارکوونکي محمد یونس الموریتانی د نیو خبره په ډاګه کړه، نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په خپل غبرګون کې وویل چې یونس د امریکا او نورو هیوادونو په ضد د بریدونو تابع کوله. ښاغلی جوش ارنست د سپینې ماڼۍ نه په یو خبره شوې بیانیه کې وایي چې دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د اوږدمهاله شراکتدارۍ یو مثال دی، او زیاتوي چې د دې همکارۍ له کبله په تیره یو لسیزه کې دوی ګڼ شمېر ترهګر نیولې دي. دا چې د محمد یونس الموریتانی او دوه نورو ترهګرو نیولو سره د پاکستان او امریکا اړیکې چې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس خرابې شوې وي بیا په خکېدو دي، او کنه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری په دې اړه دا نظر لري.
دا ښکاري چې دوی اوس یو ځای کار کوي، نه صرف دا چې به دې معاملې کې بلکې دوی یو بل سره اوس د استخباراتو تبادله هم کوي، خو د دوی ترمنځ اوس هم په ځانګړي معاملاتو اختلافات شته، او دا اختلافات وخت په وخت مخې ته راځي، او دا په تیر وختونو کې هم شوي دي. اوس داسې ښکاري چې د دې موجوده ګرفتاري له وجې دغه شخړه په وقتي توګه لږه کمه شوې ده، او دا هم کېدی شي چې دوی په دې خبره متفق شوي وي که څوک ونیول شي نو لومړی اعلان به پاکستان کوي.
د یونس موریتانی د نیولو خبر د 11 ستمبر د لسمې کلید نه صرف شپږ ورځې مخکې د پاکستان پوس خپور کړو، او ویل کیږي چې د تا په امریکا د نورو بریدونو وصیت اسامه بن لادن کړی و. یونس موریتانی څوک دی او په القاعده شبکه کې د څومره مهم و؟ په اسلام آباد کې د العربیه ټلویزیون بیورو چیف باکر اتیانی وایي چې په شمالي افریقا کې د یو مهم مشر و، او خپل نوم یې عبدالرحمن دی.
موږ ته دا نه ده معلومه چې دا کسان د القاعده لپاره په افغانستان او پاکستان کې څومره مهم دي، خو دا ښکاره ده چې په دې کې یو چې یونس نومیږي او خپل اصلي نوم یې عبدالرحمن دی او د موریتانیا سره یې تعلق دی، او په دغه هیواد کې ډیر فعال و او په شمالي افریقا کې د القاعده غړی و، نو دی د القاعده په لوړ پوړو غړو کې یو دی. دا نه ده معلومه چې دی کله افغانستان یا پاکستان ته راغلی او دلته یې القاعده سره کار پیل کړو او دا نور دوه چکم دي دا دومره مشهور کسان نه دي.
په واشنگتن
کې یو امریکایي چارواکي رائټر خبرې جانس ته ویلي دي چې د دې موجوده گرفتارۍ ټوله صحرا د پاکستان په سر ده او په دې لړ کې پاکستان ډېر زیات استخباراتي او تکنیکی زیار باسلې دي، خو زیاتوي چې دا واضحه خبره ده چې په دې لړ کې نور زیات کار لا پاتې دي او اوس دواړو هیوادونو له پکار دي چې د دې خطرناکه هدفونو په ضد یو ځای کار وکړي.
د القاعدې د غړو په د نیولو په اړه باندې د مجید بابر څېړنیز رپورت مو اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د بدامنۍ په حق له د سوموټو نونرس اوریدنه نن په کراچۍ کې کیږي. دا د دې کیس څلورم اوریدنه ده. په دې حق له کراچۍ څخه د ظفر کریمی رپورت غوښتي.
د چیف جسټس افتخار محمد چودری په مشرۍ کې د قاضیانو 15 کسیزه ډله د دغه کیس سماعت کوي. د ګل پورز عدالت سند صبي د پولیسو مشر واجد دورانی ته حکم کړی وو چې خار کې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي پولیس افسران دې لری کړي او د پولیسو داسې ډلې دې جوړ کړي چې په هغه هیڅ قسم سیاسي دباو نه وي. د یاتشي کیس ته اوریدنې په محل د عوامي نېشنل ګوند وکیل افتخار ګیلانی عدالت ته وویل چې کراچۍ کې د وجونو ترشا جبنی تاسو نشتا او هر چا ته معلومه ده چې 12 مئی په پیښو او د تشدد د نورو واقعاتو ترشا د چا لاس ته. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د عدالت څخه یې خواست وکړو چې د سین صوبې پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د گواه په توګه عدالت ته وبلي.
ما وی ذوالفقار مرزا خامخره غواړي دا خبرې مو پټولې نشو، هغه خاص کړه کومه دا خبره کړې د ولایت کې غطا الطاف حسین دا ریډیو دی امریکا د پاکستان ما ټول غواړي مو سره شریک یو ولدا ډېر سنجیده خبرې دي. نو هغه ما غرو وړه
کراچۍ کې د زیاتو شوو بدامنۍ د پیښو وروستو سترې محکمې یا سپریم کورټ 13 میاشتې دغه پیښو په ضد سوموټو اکشن اخیستی دی. دا چې د دغه اکشن اهمیت څه کېدای شي په دې اړه د قانوني چارو سینیئر کارپو قادر خان ایډوکیټ وای
حکومت تار سپته خپل وزیر خپل وی چې وی دا پدې کې یو سیاسي پارټي غوښتو چې دا غې دهشتګرد پدې دهشتګرد دی کې ولويستي خو چې هغه د حکومت خپل برخه حکومت پدې خبره سره اکشن نه واست. دا یو ډېر خوشاین خبره ده چې سپریم کورټ د دې اکشن واغستو د دې چې رېزلټ چې د سپریم کورټ فیصله راشي بیا حکومت مجبور شي په غیر باندې عمل درامتو کې.
یاد دی وی چې کراچۍ بدامنۍ کیس اولنۍ اوریدنه د اگست په 26 نیټه اسلام آباد کې شوې و او د هغې راوروستو دوه اوریدنې کراچۍ کې ترسره شوې دي. تم کېږي چې سبا یا بل ورځ به دغه کیس په حق له اخري فیصله واورول شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د باجوړ د مامندو قبيله سره تعلق لرونکي ډېر شمشمان چې د اختر په دوم ورځ وسلوالو طالبانو تشتولي ول هم نه در اخلاص وي. د يرغملو ماشمانو یو ملګری ګلزمان چې په هغه ورځ په تشت کې کامیاب شوی و مشال ریډو ته ویلي دوی ته د معلومه نه و چې وسلوال طالبان به وتشتوي. ګلزمان د مشال ریډو له خبريات فواد علي شاته د دغه پیښې تفصيل ورکړی دی.
منگ جی کلا بالکوٹ اختر پو رز بانی منگ وقت لو غرطا لیکن گاہی پاس ہوتا ہوئی منگ آغا تا سیل دا پارا وقت لو بے منگ دا خلق تعداد نو کسان ما شمان دیر زید و زمان سنورا ما منگ دا چکر دا پارا وقت لو آل تا بس منگ واو افتو آخوا دا افغانستان سیٹ دا چکر دا پارا بے کلا جز منگ نا نور مرگری ونی ول سو نا آغو چگی جوڑی کلی منگ دیتا را وچ سکی گل
تا سو سوک اولی دو چه سمرا کسانو یعنی طالبان چه کم رووت و اغا سمرا کسانو
لوسکی خو اغا دو کسانو چه کل رو طالبان یا اسی خلکو خلک پاغته منگ دا پتن منگ تلوستو پتاو لگی دل چی دا طالبان دیو آغی رو آوختل بز منگ کسانی ونی و لگو چگی جوڑی کلی منگ واپس رو چکی دو بیتا
سر دزی مزی خوی پتاسو باند چانو بی کری یا پا زور آغی سر سر توپا کی وی کسنگا چلو
سر توپا کی وی دزی مزی نوی کلی توپا کی وقت سر آوی
دا مراته وویل چې تاسو تل تک فوج او غي سار کړی وي یا غي درته وي چې لار شو حکومت ته طرف خو سنو تاسو
منګلکات
تعداد ډیر زیات د ماشومان تقریبا 1500 ماشومان لکه هغه کنټرول نو چې د کړی سار کړی وی کنه ډیر زیات ماشومان لکه هغه واختل اخو څوک یو سیټ تل اخو بل سیټ تل د سیال د بارے ته د اختر ورځ وه تقریبا دا فشاری ډیر وخت بعد مونږ راغلی او مونږ تیر د چکر د بارے نو لکه هغه د حکومت د کنټرول نو
نو فوج در باندې سواز مواز کړو چې مزه یا لاړ شي
فوج خو کسان په تړلو به موال په چکو به موال ماشومان لکه ډیر زیات
طالبان پلار یا هغه چې دی هغه لښکرو کې دی مونږ خلاف کړي نو تاسو پلان ران رښتیا دا دیو کنه هغه اس دا دا وکي
لکه مونږ خو دې لکه پلان چې کم دی نو هغه لکه مونږ د ملکانو سره وسی ګوډه دا امن د پاره لکه جرګې مرګې یا د سوال مال شوی نور تر سې دا غني دي شوی نو دې دا شوی نه بل څه دې دا شوی لکه سوال او دغه د امن د پاره د ملک د پاره لکه جرګې مرګې شوی چې خامخاو کې تیری
اوس دا کوم ماشومان چې هغه شوی دی دغه مور پلار باندې ستیریږي څه حالت دی دا غي
ما مرګره دې دا غنو چې کومه امان الله دې دا هغه پلار خو بالکل لکه مکمل بس په وظیف سره لکه نن دی ونه شوې دې کنه مور چې کومه د بس هغه روټې نو خریټول او رځاړي په خوب نه کوي ټول اس په جاړي
د باجوړ ګلزمان نومي ماشوم چې د اختر په دوه ورځ په هغه پېښه کې په تېشته کې بریالی شو چې طالبانو د هغه د باجوړ دیرش ماشومان يرغمل کړی وو او دغه ماشومانو برخلیک اوسم ناڅرګند دي او راخلاصوي نه دي. ګلزمان د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه سره خبري کولې.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوام شي نه له بلا مسائل باندې
دا خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه مي
او ما شکل له سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته او څه پوری
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
په پاکستان کې د ترګری پیښې روانې دي چې په کې لوی شمیر کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي. د ډاکټرانو په وینا د تشدد د لړۍ د عام خلکو په نفسیاتي حالت بد اثر غرزولې دي. په دې پیښو کې یو هم د پېښور خیبر سوپر مارکیټ د 12 جون بمی چاودنه ده چې په کې څلور دیرش کسان یې وژلي او اتیا ژوبل سوي وو. په ژوبلو کې سردار حمید نومي یو کس هم شامل دی چې لا تر اوسه په نفسیاتي ناروغیو اخته دی. د دې په اړه سراج زهیر دا رپورټ را لېږلی دی.
پاکستان کې د سمودیر حسید د ترهاګرې پیښو کې ګنش مر خلک وجلې شوی او جوبل شوی دی. وجلې شو کسانو کې د چانه مور، د چانه پلار، د چانه خور، د چانه خزي او بچی پاتې شوی دی او جوبل کسان یا خو په نفسیاتي توګه دومره ځپلې شوی دی چې ژوند یې هر وخت د یری او ترهې سره مخ وي او یا په بل بوج وي او د بیوسۍ ژوند تیروي. د روان کال په 12 جون په خبر خیبر سوپر مارکیټ کې دوه بمی حملو کې د 100 صحافیانو په شمول 34 کسان او اتیا جوبل شوی وو. په دغه جوبلو کسانو کې یو سردار حمید دی، څوک چې پیښور کې د سرکار نوکری کوي او خیبر سوپر مارکیټ کې به اوسېدلو. سردار حمید وایي چې د دې چاودنې وروسته د هغه په زړه کې تر اوسه هغه یره پرته ده او ژوند یې هغه شان نه دی.
په یره باندې ځکه تیریږي چې کلم داسې ده امبولنس د سایرن آواز راشي نو مزما ته خپل هغه د 12 جون هغه دغه ماته مخې ته راشي، هغه واقعا ماته مخې ته راشي کله چې ته سایرن یا چې ته د هسپتال مو امبولنس یا چې ته پولیسو گاڑی راځي ماتم هرڅ نو زبیام په یره شمزیم یا چرته داسې د غلز आवाज شینو ډیر زیات هغه سایکولوژیکل افیکټ چې وته وي نفسیاتي کم دباو اثر چې دین او هغه ډیر زیات دی. په ما کله ز صدر تزه چرته زما کاری زس ماړن کې چې صدر تل شم بیا خیبر سوپر مارکیټ خوله لوی خبره ده. هغه سین هغه نظارې چې دین زما وسم په ذهن کې زکه و د کېګم نو هم هغه نظارې په ټول جون کې چې دین دا نه هېریدونکو ساعت
نو موري وای چې زما کور دیر کې ده او زه چې کله هم په خبرت راځم د مور او پلار سره می ډیر فکر وی، خو بیا هم هوی ما ته قدم په قدم د ژوند او حوصله ډاډ را کوي.
زه چې کله د کور نازم نو واخه خبره د چیرې مور پلار خپکیږي ډیر زیات، خو زما مور لو پلار ل الله تعالی دومره حوصله ورکړي ته هغه ما ته وی زما په سر لاس را کاږي، ما د پاره دعا کوي او ما په شابه نه ټپي چیرې بس داسې شی دی چې د پکې راځي د ژوند حصہ ده. نو ما ته مور پلار خ ډاډ را لره کوي چیرې په دې باندې دا د ژوند حصہ ده، مرګ چې د سنین بس هغه خو په بل باندې نه بدلیږي او د دې په وجه باندې نه څوک نوکری پرېږدي او دا مونږ غیرتي خلک یو د غیرت خبره ده.
سردار حمید مشال ریډیو ته وویل چې زه خو خبر نه یم چې د دې چاودنو شاته د دغه خلکو څه مقصدونه دي، خو دومره خبر یم چې دې کې بیګناه کسان وجلې کیږي.
د دې خلکو مقاصد که په نورو چاودنو کې صحیح سي اچو کړي نو هغه خو جدا خبره ده، خو دا د ماکه شوی نه پدې کې ټول بیګناه خلک ټول پکې سټوډنټان طالب علمان پکې مړ دي.
نو موړې وایي چې پاکستان کې د هر یوې چاودنې وروسته د ژوبلو او مړو د کورونو لپاره د حکومت لخوا د امداد اعلان کولې شي. همدغه رنګ موږ لپاره هم د امداد اعلان شوی دی، خو لا تر اوسه راته نه دی راکړی شوی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو د جنگ نفسیاتی اړخونه، خو ورسپانه لاس انجلس ټایمز کې لیکوال روډریکس یو بل تصویر ورکوي. دی وایي چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه اوس د ورځني ژوند سرور ګرځېدلې دي. د مشال همکار ګلایاز دا مقاله لوستې او غټکی به هم لده زخه واورو.
په لاس انجلس ټایمز ورسپانه کې راډ ریګس لیکي د امریکا 11 ستمبر پیښونه وړاندې په دې هیواد کې یوازې یو ځانمرګي برید شوی و، خو په دې 13 یوه لسیزه کې 290 ځانمرګي بریدونو کې 4600 کسان وژل شوي دي. پاکستان چې له تشدد سره مخامخ دی د دې ذمواري په امریکا چوي. ورسپانه لیکي چې لس کاله وړاندې په پیښور ښار کې د بم ناکاره کولو لپاره یو وړوکې ډله وه چې 40 کسانو پکې کار کولو. په عمومي توګه واړه واړه بمونه یې ناکاره کولو او کار یې هم ډیر کم و، خو نن سبا د بم ناکاره کولو ډله هر وخت چمتو وي او د دې ډلې اوس 114 غړي دي. ورسپانه د دې ډلې یو رضاکار خانزاده له خولي په مقاله کې لیکي چې د 11 ستمبر پیښو وروسته هر څه ډیر زیات بدل شو او دوی اوس هر وخت په منډه وي. ورسپانه زیاتوي چې د 11 ستمبر پیښو کې د ککړ کسانو تعلق د پاکستان رنو او نه هم د القاعده شبکې مهم غړي د دې هیواد اوسیدونکو وو. پاکستان کې ولس د دې حالاتو په اړه وایي چې هر ورځ د دوی لپاره د 11 ستمبر په شان وي. ورسپانه د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه لیکي چې د لس کالو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بے باوري شوې دي. د 11 ستمبر پیښو وروسته د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف ته د امریکا لخوا د طالبانو د مرستې ختمولو او د القاعده شبکې ډلې پر ضد د امریکا سره د همکارۍ مهلت ورکړی شوی و. پرویز مشرف د همکارۍ رضا وښودله، خو د پاکستاني چارواکو او د اسلامي ورپکو اړیکې له ګواښ سره مخامخ کړي. له پاکستان سره په امریکا مرستو په خپله دا هیواد په نښه شو. ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې پاکستان د خپلو ځینو تګلارو او پالیسو له کبله د خپل ځان لپاره مسلې راپورته کړي. ورسپانه لیکي چې د 11 ستمبر نه وړاندې د پاکستان استخباراتي ادارې په خپل هیواد کې ورپکې ډلې د هند پر ضد کارولې او نږدې اړیکې یې ورسره درلودل او ورپکو ډلو هم پاکستان ته د دښمن په نظر نه کتل، خو 11 ستمبر هر څه بدل کړل. په پاکستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې. په دې هیواد کې د 11 ستمبر نه وړاندې یوازې ځانمرګي برید په 1995 کال کې په اسلام آباد کې په مصري سفارتخانه شوی و، خو د 11 ستمبر پیښو وروسته تر اوسه پورې 290 ځانمرګي بریدونو کې 4600 کسان وژل شوي دي او د 10000 نه زیات ژوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې نن سبا په پاکستان کې دا چاته نه د معلومه چې په بازار یا جماعت مخې ته ولاړ کس ځانبرګي برید کوونکی دی او که یو عام کس دی. په اسلام آباد پوهنتون کې یو زده کوونکی عاکف نیم جماعت ته د مونځ لپاره نه ځي او هغه ځکه چې ورپکې جماعتونه هم په نخه کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې ولس د دې حالاتو ذمواري په امریکا چوي. پاکستان کې سیاسي مشران وایي چې امریکا سره د همکارۍ له کبله د دې هیواد اقتصاد تباه شوی دی، سرمایه کاری نه کیږي او بیروزګاري زیاته شوې ده. د پاکستان د حکومت د شمیرو تر مخه په لس کالو کې د هیواد اقتصاد ته 80 ارب ډالر زیان رسیدلی دی، خو د 11 ستمبر پیښو وروسته امریکا پاکستان ته 40 ارب ډالر فوجي امداد ورکړی دی. د پاکستان اقتصاد په 2008 کال کې هغه وخت له مسلو سره مخامخ شو چې کله په نړۍ کې اقتصادي بحران راغلو او د ولسمشر آصف علي زرداری غلطو تګلارو له کبله د دې هیواد اقتصاد نور هم خراب شو. ورسپانې د پاکستان استخباراتي ادارې او د حقاني ډلې او د لشکري طیبه ترمنځ د اړیکو په اړه هم لیکلي دي. ورسپانې د مقالې په پای کې د زده کوونکي نعیم له خولې لیکي، په نړۍ کې خلک د بریدونو په اړه چې واوري نو ولرزیږي، خو دوی اوس د بریدونو سره عادي شوي دي چې د خفګان خبره ده.
ګلایز چې د ورسپانې لاس انجلس ټایمز هغه مقاله درته اوروله چې وایي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه اوس د ورځني ژوند سرور ګرځېدلي دي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو احمد شاه زمي ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز درته واوروي.
امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مشر یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. د باجوړ ایجنسی ترڅول سوي دیرش ماشومان لا تر اوسه نه دي خوشي سوي. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن ویلي په لیبیا کې د دوی هدف کامیابی ته نږدې سوي دي. بل پلو نړیوالې غربي رسنۍ راپورونه ورکوي چې د مرکز افی وفادار ځواکونه په بختربند ګاډیانو کې گاونډي هیواد نایجیریا ته تللي دي. په عراق کې وسوالو کسانو اته سرتیري وژلي دي.
د خبرونو لنډیزوم له احمد شاه اعظمي څخه واورېدی. اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو نه ساته خبرونه اوري. تاسو کولای شئ چې زموږ دغه خبرونه د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې هم نه یوازې واوري بلکې دغه ریپورټونه تاسو اوري. په دې کې زیاتره ریپورټونه تاسو په لیکلې بڼه باندې لوستلای شئ. هلته تصویرونه پراته دي، تاسو تصویرونه کتلای شئ او ویډیو پرتی دي. ویډیو او د خبرونه نه یوازې د نن ورځې بلکې لکه چې مشال ریډیو پیل شوی ده له هغې ورځې راهیسې تر ننه پورې تاسو د ریډیو ټول دغه پروګرامونه اوریدلی سي او ځانګړي پروګرامونه دي هغه بیل پراته وي. نو تاسو د مشال ریډیو ویب سټ ته تللی سي. اوس د رواني غړې دغه خبری برخه پای ته رسیږي خو خبرونه دوام لري. په دې برخه کې درته اونیز پروګرام تا تره چې ژوندۍ خبريږي او نن د هم هغې خبرونه ثبت شوی یا ریکارډ شوی برخه ده چې تاسو ته وړاندې کوو.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې خبرونه کې مونږن د پښتو ژبې ځوان او تکړه شاعر مجید قرار میلمه دی. سلامونه قرار صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
سلامونه، ډیره زیاته مننه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته احترامات او سلامونه او د تیر وړه اختر مبارکي.
شکرار صاحب، ډیر مننه چې وخت دراوېست یو د مشال ریډیو په دې ادبي او کلتوري خبرونه کې دې را سره برخه واخیسته. دا چې کوو چې خبرونه یو ساعت د اوریدونکو بم را خو تاسو شیرونه بم اورو او چې پښتنې کوي تاسو ورته ځوابونه مو وایست. خو زه غواړم چې دا خبرونه چې دا له ماشوم قرار را پیل کو او بیا تر اوسه پورې چې کوم مجید قرار دی تر دې ځای پورې راولو، دا راته وایي چې ماشوم توپ دی چیرې تیر سوی او څومره سبق دی ویلې؟
له پاسه دې شروع کوم. ما د ماسترۍ تر دې د سبق ویلې دی په عربي ژبه، عربي ادبیاتو کې ماسترۍ هم لرم او بچلر لیسانس هم په دې برخه کې کړی دی او د اسلام آباد نړیوال پوهنتون نه مې عربي ژبه کې لیسانس کړی دی خپل. او د دې نه مخکې مې دیني درسونه هم کافي ویلي دي، یعنې تر یو حده دعوه ملا هم یم او د خپل دغه د بکلوریت مس دی هغه مې سانسر کې کړی دی. دولسم سنف مې د هر څه سات په پېښور کې ویلي ده. ابتدایي زده کړې مې نو ډېرې پاشلې ویلي، ځکه په هغه وخت کې جنګ و، د روسانو تجاوز دغه مهال و، نو مهاجرتونه و، کله به یو ځای کله بل ځای، بس پنډه په شا وګرځېدو. په دغه خاطر باندې زما څو کلاسونه هم مس شوي دي. نو د وړکتوب دوره مې په وزیرستان کې وه، نو یو ښه برخه زده کړې مې په وزیرستان کې کړي دي. هلته هم په البته هغه دغه ځای خلک کله کله به مهاجر بللو، نو مهاجر په سکولونو کې او په مکتبونو کې او په مدرسو کې مې زده کړې کړي دي. او بیا مې یوه برخه زده کړې په پېښور کې کړي. دغسې یوه چکنۍ مې جوړه کړې دي خپل تعلیم نه. خو بیا فایده دا ده چې په هر ځای کې چې اوسېدلو یو مختلفو ځایونو سره چې مختلفو ځایونو کې چې مې درس ویلی دی، یو قسم تنوع یا ڈائیورسٹی راکړي د زموږ د درسي بیکګراوند ته.
ماشوم توپ دي څنګه تیرو قرار صاحب څه شوخ وي شوخي بدی کوله خلق بدی تنگول کنه خاموش وي
ولا خو اوس دروغ وایل خو ناروا دي ما باندې لا تخلص نه خو د څه قرار د زما یو دي ترور دوی وغول دا نوم به کیږي د کلیز آرام ته ځکه موږ شیطان ورته وایو ډېر شوخ وو ما په وړې کېوالي باندې یو ترمې وو هغه به چلنج راکوه وویل چې که تا 15 لاس ونه خوره او زه تا ته 15 روپۍ درکوم هغه به مې شار ته م ورته را وتاړو چې بیا به مې لاس کېښودل آرام یې ورله پاس ته به زما هم پام نه وو بیا به مې یا څټ ګرولی وو یا به مې شیشته لاس وړلی وو نو په وړې کېوالي مې دغسې تېر کړی دا دم او لاس او پښې دا به مې داسې ټاپ خاطې خاطې وو زخم زخم ولو ډېره شیطانۍ نو اوس
مجید قرار صاحب
شاہ
محمود صاحب مشتاثر ډیر مننه له ټلیفون کولو څخه قرار صاحب ما ویل چې دغه کوم واقع درته یادې کوم خاطره که خوږه وي که ترخه وي خیر دی وای اوریدونکو بنا اوریزه به یوازې
ولا څنګه کو چې کچې را باندې تیر د ټولې به ورته سره به چاته وو چې موږ په ورکیوالې کې د مدرسې کې و ما یو څه موده اول تا الکان ډېر شیطانانی یو شپه کماله کرا پاتې دل او د ټولو مخونه او ترکیو نو سار چې موږ د یو نور کې نه ستنه یو بل څه مقتل یو په بل پورې مخندا شروع کړه هغه مې ما به بل ته اشاره کوله او تر لاس به منول او مخته دي ګوره پنج ته دي ګوره هغه به ما ته باندې شو او نو خلکو په موږ ټول څه خندل دا چې یو شخص نو دا یو څوک هم په ډېر شیطان سره په دې دغه کې په دې اصل نو کې دا چې دې ځاتې تاسو باندې معاملې او د طالبې وخت تیر کړی دا خبره به
بالکل بالکل هم دا سده
شیطانې باندې
مننه قرار صاحب اوریدونکو ته ورزو جاوید جواد صاحب ټلیفون کړی دی سلامونه جاوید صاحب
وعلیکم السلام سلامونه او نیکې دې مونه جاوید جواد غزنی ولایت ګراوند سوال د شینکې د کلی اوسیدونکو د تاسو سره تماس کوم زما پوښتنه قرار صاحب څخه ده چې د تروسه څو شیرونه جوخې دي او تروسه کې چاپ کړی دی او کنه
ډیر مننه له ټلیفون کولو څخه جاوید جواد صاحب قرار صاحب ما غوښ چې د ماجنټوب کې سلر پسې وغزوم خو بس دی اوریدونکو راوګرځولو راځه چې م دې طرف ته راسو درته وای چې شاعری دې کله پیل کړې و او دا اوریدونکو پښتنه ده څومره شیرونه دل کړې دي
ولا د اوریدونکو خپل رقم خبره وکړه بیا قادر تر جوړ کړ دوه څومره شیرونه جوړ کړې دي شیرم دس کی گلا سڑائی چوشائی جوڑے رو ما شیر نہ جوڑ کر نہ دی لکھن میں دی چاو خوا اس پاس تا کتے غزل یا ادا شیر نہ ما سر وچھتا دی لبدا مرغا تروسا میس نہ دی چاپ کڑی کلا کلا پلا اوس کو فیس بک سے ویسے کو می دے نہ ما کی میو بلاگ در لو تا وانی من شیر تو نو کلا کلا میو رسپانی رسپانی تا مر کو چاپ کر نو شیرو نه جوړ کړی نه دی ویلې مې دي او دا شیر هم د یو شای دی چې سره کله جوړولو په نیت ورته کېم دی بیا یې سم کېم شاخ پاش پاش چې شیر نه هم تر اوسه مې شي چاپ کړی نه دی
مننه قرار صاحب ک په دې برخه کې د خبرونه یو شیر و ورل تاسو څخه چې د خبرونه هغه چا خبره د شیر او د ادب خبرونه ده چې په رسمي توګه پرانیزو
بس ما وختم دغه ته بل هیڅ دی اولان دلاندې مې رخصت مال چې خلک به مخستانه چې چات یو کله کله ورته وګدواله سره خسته کی یو غزل به درته وایم مال سترګی دار شم په لیمو دی قدم واخلم سترګی دار شم په لیمو دی قدم واخلم زه حاضر یم چې په غاړه دی غم واخلم او له خوشکې مې زړه وچاوت خای ستکی له خوشکې مې زړه وچاوت خای ستکی او خپلوان دې له شوندو دی نم واخلم بلاګي خود لاسه کوي جانانه بلاګي خود لاسه کوي جانانه بلاګي د بلاګان به هم واخلم او یار چې وخاندې زوایم کرزا شو یار چې وخاندې زوایم کرزا شو او زه ترې دغه مفهوم تمره ناسم واخلم او نن د یار نازه چې ګوتی را پزړې دي نن د یار نازه چې ګوتی را پزړې دي او نن به خدای زکه مزه د قلم واخلم د ژوند خوند کمه نصیب هم بی قراره نژوند خوند کمی نصیب هم به قرار او خدای خبر که په دغه رقم واخلم.
قرار صاحب دومره خواږه شعرونه دی او تاسو دا چاپ کړی نه دی تر دوی مو رسول نه دی بلبته په فیسبوک او په بلاګونو کې خو یکسم خلک لولي خو په کار ده چې چاپ وای کڅنګ
خبره خو دغه ده خو لاسته چې زه نه پیغام دې ځان تر ټولو بد حرکتون کوي زم هر شی ته ولي کوم ځان چې هغه بل می چې لیکل او شعر خو دغه ده بیا په غد باور جواب دی او چې دغه ملاقات کاری دی بل شعر ولي کوم هغه نه شي بیا خوشاله دغه چې دا ټول عمر را باندې تیر شو بس زه وایم چې لږ سم شعر ولیکم هغه نه سم شعر را لیکل کېږي او نه نن یې غاړه چاپ کړ دغه یو زړه پېښ دی یو مازاله را پېښ ده چې خپل په شعر مې زړه اوبه نه څښي چې رښتیا درته وایم اوس لږ لږ دوستان را پسې دي وایي چې شعر دې ګزاره کوي په چاپولو ارځي نو اوس مې لږ تکل کړی دی انشاءالله دغه لوی اختر او د واړه تر منځ به زه خپل هغه مجموعه چاپ کړم اوس بیا بل غمداره کې وته دی چې چاپ غواړي پاسته شعرونه ټول چاپول خو پوره تورات مې جوړېږي نو هغه بیا چې سړی چاند نه کېد کي او څه شعرونه پکې را ونه باسي بیا هم ګرانه ده او دا چاند خو تا ته معلومه ده ته خپل هم شاعر ډېر ګرانه کار دی.
قرار صاحب ډېر مننه له معلوماتو څخه. په دې اړه به نورې خبرې هم کوو. له ژوب څخه میراف الدین ناصر صاحب اس ایم ایس کړی دی او وایي چې اوس چیرې او شاعري ته دې ولې مخه وکړه؟
دغه دی اول به دوم سال جواب کړم. شاعري ته خو ولا داسې هر انسان په خپل چاپېریال باندې یو نه یو قسم غبرګون ښیي. یو سړی ناصر لیکي په دا یو وخت یوه دوره په سړي باندې راځي په کتا پام کړی ککر صاحب دغه نوی سړی ځوانېږي یو وخت کې سړی وایي چې یو څه وکړم چې یواځې یو څه مې کړي وایي کله کله را واخلي صاحب کله سپورت شروع کړي کره کراټې شروع کړي کله باډي بلډنګ شروع کړي په دغه دوره کې سړی وایي چې یو څه وکړم. په دغه وخت کې د اصلا دغه خپل هغه د خپل یو داخلي نارامي په مقابل کې یو غبرګون دی. دغه غبرګون دوا څوک په یوه طریقه وایي څوک په بل طریقه وایي. مخکې ما ډېر ویل چې ځینې خلک دي کراټې کوي مثلا لګیا یې ډېر په یو ښه جذبه باندې دیوال سره سکان ورئ له یو بوجۍ سره سکان ورئ ځانې خولې کړئ پر نورو خلکو ته لیونی ښکاري خدای پر خپله کار کې ډېر جدي داسې ده. ځینې خلک بیا رسم کوي مثلا تصویرونه کاږي د غم یو قسم دوا یا غبرګون دی د خپل داخلي نارامۍ په مقابل کې. ځینې خلک چې بیا شاعران دي هغه بیا دغه کار ته شروع کړي صاحب غواړي چې هغه خپل معافي ضمیر چې دی یا څه خبرې چې خپل غبرګون دی خپلو حالاتو په مقابل کې هغه په الفاظو کې کوي. زه دغه رقم داسې ښه نه رایادېږي چې ته وخت مې دا کار کوم خو زه فکر کوم چې زما شاعري چې را شروع کېده دغه یو شی و. بل څه پوښتنه دوی د وستو مې زده کړې ده نو کابل کې یم او خدای مې دا ځل له کابله ایستلو ته نار باسي.
مننه شهزاد صاحب له ټل څخه هم دا پوښتنه کړې ده چې د کم ځای دی او یو بل اوریدونکي بیا له صالح صاحب دی وایي چې د مشال ریډیو خپرونې ډېر خوږې دي. تا د مشال ریډیو خپرونې اورېدلې؟
ولا اورم کله کله اورم خو تا ته معلومه ده چې زه خو هغه یم دلته یو دنده هم لرم د هغې دندې ارخم د رسنیو سره دی نو که شعرونه وانه اورم بیا زراعت برخه کې یو خبر مبره خو دی پکې کرنې په برخه کې ځکه زه کرنې وزارت کې کار کوم او تاسو خبر نه مورم مشال رادیو کوم مشال رادیو د نو اوسنو دغه خلک یې ټول تر ما خپې ځني.
ډیر مننه قرار صاحب. یو بل شعر ته مزړه کیږي د اوریدونکو په استازیتوب
یو بل غزل به درته وایم. هم د یو شی به لکه دا اوسی نو تر دغه غوره به ډیر نه وي. په خپل زړګي کې مې دا ستا په لټون تیر کړل په خپل زړګي کې مې دا ستا په لټون تیر کړل تمام شپه مې بیګا سر په دنګون تیر کړل او ما چې پرون ستا دا نازکه تیره ولیدله زه مسلمان شوم کلمه مې پرون تیره کړله. ما ستا حسن په کتاب کې ستا تیره لوسته ما اوږده شیبه په دغه ښکلي مضمون تیره کړله. او دومره توپیر دی د دې ځینو او دې ځینو ترمنځ دومره توپیر دی د دې ځینو او دې ځینو ترمنځ چا ژوندون تیر کړلو او چا په ژوندون تیره کړله. او ستا ښکلي سترګو پر بڼو باندې ومړاوې اشوه تا خپل سترګو پر بڼو باندې ومړاوي اشوا لکه غمجنه جنازه د مجنون تیر کړله. او ریشمین دسمال به د بل تر لاس ور وتړلو او تیر چاړه به زما په لړمون تیر کړله. او ما ستا زړګي تلاره ونه کړه زه هیڅ نشوم. ما ستا زړګي تلاره ونه کړه زه هیڅ نشوم او ما ژوندګي له خپل کور بیرون تیر کړله.
ډیر مننه خوش یو قرار صاحب تاسو هسي له خاکساری څخه کار اخلي چې ستاسو شیر چې دی اده چا پور نه دی یا پستاسو په خبره چې کمزوري دی په دې خوڅه داسي نشکاری بلکې ډیر پسویا برابر او ډیر خوندور شیرونه مده په کار دی چې چاپ سي تر وريدون کور سيږي او یوازې تاسو چې تاسو ته پراتی دي خوندور باندې ونه خلې موږ هم ور باندې خوند واخلو
دا زل خو ان شاء الله چا په مدا زل تیر نه راځي ان شاء الله او با تاسو چې چا خونه
قرار صاحب اوریدون کې بیا ماغه پښتنه کوي دلته ایس ایم ایس نه راځي چې څو کتابونه چاپ دي خو تاسو پښتنه جواب کا چې اوس لومړی مجموعه اوس چاپوي شیرونه دي ډیر لیکلي دي خو مجموعه اوس چاپوي ګلدار وزیر صاحب له شمالي وزیرستان څخه چې رښتیا درته وایم لومړی ما ته سلام لیکلی دی مننه ګلدار وزیر صاحب او بیا تاسو ته سلام لیکي او وایي چې ډیر ډیر مننه ورته وایم او سلام درته وایي وایي ما ته د اختر په باره کې یو غزل وایي
ولا سرستیا درته ما دا وزیر ملګری وزیر خدمات ورکوالي وطنداران هم دي دا خپانه چې راځي زه په یو غل رمه چې دا مناسبتونه شاعرۍ نه دي سینه دي کړي دا نه یې سره کله د چا په واده باندې شیرولي کې کله اختر ته شیرولي کې کله بس کچې راغلې ځین ته ویلې مې دی کنه دا چې بس دته ګناګار سم دا یو د سیو شیر نه د کله چې اختر ته مې کله یې ډېر معذرت غواړم
یعنی لکه اختر ته ځنګړی شیر نه لري تاسو
دا چې فرمایشي شیر نه هیڅ هیڅ موضوع کې نه لرم بس راغلی دی چې مې کله یې اکثر شیر نه چې دا خاطر خال وندې
شکرار صاحب زی یو شی درته وروم په دې لچ ته ورو نه خوند واخی او اوریدون کې مور باندې خوند واخلی خوښ دی دا
ول نه خامخه خامخه او
راځي چې په ګډه وره
خجانانا کزمرما ستاله مخه خبداوی نو چ زما ستاله مخه یو بوسه اخلم کما ته اجازهت وی عفو غواړم محترما ستاله مخه لکه بلکړي څوک خلو کی له سراغه کړم ببل د زړه شما ستاله مخه چې د زلف ول چا پیر تر سپوږمې نو بس پدی و یو څه کما ستاله مخه نور خوستا دی ته پوهیږي او خایست دی زدایوا مچک وړم استاله مخه کمی خیال لکه د شاتو مچ مچه دا خو تر سو به شړما استاله مخه د لیدو عمره می اوکړه دا د راغلم د لیدو عمره می اوکړه دا د راغلم همدا اوسوس له حرما استاله مخه
قرار صاحب و دې ورده
و مې ورده
د زموږ همکار داوود
نارو خو موږ دلته په ځای ته چې یل د رادیو باندې راوړو یا
دا داوود خټکو چې تاسو یو شعر په خوږه توګه د کلم کړي او اوریدونکو ایس ایم ایس نو کې زباغو یو په یو راخلم قرار صاحب څوک تاسو ته سلام وایي څوک پښتنه کوي ل اورګزی جمسی څخه ګل زمان حسرت تاسو ته سلامونه وایي او مننه کوي چې تاسو په دې خبرونه کې را سره برخه اخیسته ده
زماره خوان سلامونه مننه
او له خانوزی څخه چې کوټی ته یو نږدې سیمه ده سمرین کاکړ تاسو ته سلام کوي او وای چې چاربیت دی لیکل دي کنه
نو ولا سريشتیا درته چاربیت می مد لیکل خمدې نږدې فرمات چې یو شی لیکل دي مطلب آزاد نظمونه می لیکل دي او نیمه آزاد نظمونه می لیکل دي خو خپل چاربیت کې ورته دروغان سم چاربیت نه لیکل دي
ش دبل اوریدونکو ارمانی اتسکزای لچمن سخلی کې وای په وسنۍ شعرونو کې دی کوم شعر خوښ دی
ډیره ښه پښتنه کړي په وسنۍ شاعرانو کې ځکه ومن دی وای لیکل چې سره په جګړه نه چی وای په وسنۍ شعرونو کې کوم شعر خوښ دی
نه په شاعرانو کې دی وبښه قرار صاحب زبدي سخت ته درو دلته د ایس ایم ایس په رومن کې لیکل دي نو شاعرانو ته دی وبښه
نو زه خوشاله سم خو چې پلانګا کې واچ ولا مزمو شاعران خو دې سي دي یو یو تر بلې کما نه وایي ها نو ولا دې سي ا دې سي خلکو نومونه به ارتواق هم ته غټول ومنلې دي زه کرکټ درته ما ډیر می خوشیږي درویش ترانه می خوشیږي درویش ترانه ډیر چا خوشیږي نو دا او دې سي تو کو نه غني چې ولا د نو خوش کې ډیر چا خوښ به دم خوښ کړي زه په خاص د لایلو خوښه ما خاص د خپل د لایلو شخصي د لایلو تلرم چې خوښ می دي او پیر محمد کاروان څه شاعر دی یعنی د شاعرانو لپاره دعا کړه ډیره لري هغه مې ډیر خوښیږي حمزه بابا باید اول یاد کړی وای، بیا مې دا نور یاد کړی وای. هغه نه خوښیږي ځکه دغه هغه دی طبقات هغه هم شته چې تر نورو مخکې تېر شوی دی، ښایسته شاعري کړي. وروسته به ډېر خلک ښې شاعري وکړي، خو د اوسنیو له برکته به یې وکړي. نو حمزه بابا په دغه قدر ور دی چې مخکې تر نورو تېر شوی دی. نور نو ساحل صاحب دی ښه شعرونه د شعر په نړۍ کې ستوری دی. په اوسنیو کښې د خپلو ملګرو کښې مې مروت صاحب خوښېږي، عمر دراز مروت کله کله ډېر خوندور شعرونه لیکي، یعنی شاعرانه خپل د کرکټر هم شاعرانه دی او شعر هم چې دی رښتیا دغه رښتینولي او صداقت کښې لورا ښکارېږي. نور نه ډېر ملګري خوښېږي. کم کم درته وایم.
مننه. تنها د مشال ریډیو یو همیشنی اوریدونکی ده، هغه اس ایم اس کړی دی او پښتنه ماته نسبتا تر دې تیر پښتنه لږ څه سخت ښکاري. وای ته مین سوی او د مینې شعر راته ووایه.
مینې شعرونه خو مې ټول دي، تر اوسه خو به دې بې مینې شعر نه وي را شوی اورېدلی ککر چرتنه. او پاس د مینتوب خبره هغه خو په دې ټولو خلکو مخکې په قرآن کښې درته وکړم چې څه اوس دغه دومره شاهدان را باندې درې او بیا داسې اوس مې وعده م کړی د کوچنیان مشنیان هم دي. نو هغه خبره هغه خبره به اوس یوې ډډ ته کېږدو، خو ګوره بې هغه بې درد دستګروای نه خېږي څنګه، زور نه بلېږي وایي لوګی نه خېږي. نو بس ټې پوه شه په همدومره جواب باندې
نه کرار سب داسې به وکړو چې ته ماته یوازې په غوږ کښې ووایي، هغوی به نه اورې.
خو ستا غوږ ډېر داسې غوږ کېدی شي اوس ټوله دنیا دا غوږ اوري.
مننه کرار صاحب. له خانوزۍ څخه بل اورېدونکی دی امیر محمد پانیزی، هغه سلامونه وای او وایي ستا شعرونه کوم سندرغاړي ویلي دي؟
شعرونه مې سندرغاړو نه دي ویلي، ما خپله لا تر اوسه نه دي ویلي. نو سندرغاړو به څه ویلي؟ ما درته وویل چې یو دا شاعر چې تر مجموعې چاپولو مخکې پېژندل کېږي هم دا ډېر وخت ورته غواړي، یعنې ګرانه ده. هېڅوک هم تر مجموعې مخکې چا نه دي پېژندلي. دا ستاسې احسان دی ککر صاحب چې بس موږ مو تر هر څه مخکې خلکو ته کېنولو، تر اوسه مو لا څه کړي نه دي، بس غاښ نوم دې را باندې کېښود او تر اوسه نه تاسفانه. له دې ته به ګورو نو که چاپ کړل دی چا خوښ کړل.
دا خو نو زه اورېدونکو ته ووایم چې کرار صاحب چې په فیسبوک کې کم خپل شعرونه اچي نو هلته معلومه ده چې څومره مینوال لري، څومره خلک د ده شعرونه خوښوي چې هغوی ورباندې هلته لیک کوي. ستاسو د شعر ژورتیا چې ده یا خوږوالی رواني چې ده په زړه پورتیا چې ده هغه هم هلته معلومېږي.
ډېره مننه
کرار صاحب. یو بل اورېدونکی اس ایم اس کړی دی اسدالله غزنفر صاحب د خیساری له کیم څخه، او دی وایي چې طنزي شعرونه یا مزاحیه شعرونه دې لیکلي دي او هایکو دې هم ویلی ده کنه؟
هایکو مې نه ده ویلي او طنزي شعرونه مې داسې شعر چې طنزي شعر یې نه مې ده لیکلی، خو زما په شعر کښې د طنز توم نه یو څه شته. کله کله یو خبره وکړم خلک خان دي ټول. دلته مې مخکې یو شعر مخته کېدو کړنه خو داسې کوم طرف ته ولاړ همدې چې ولو چې رقیب دره نه خوشحاله اوسه او د مور واده به دې په شرنګ تېر شي. نو هغه ما ته دومره هغه نه ښکارېدي، طنزي نه ښکارېدي. ملګرو ته شعر واورم ورته خاندي ټول ویل دا دې څه کړي دي. نو داسې کله کله په شعر کښې په غزل کښې یو هغه را ځي، یو طنزي انداز را ځي، خو خپله طنزي شعر مې ډېر نه دی لیکلی.
کرار صاحب، هغه دی محمد یوسف تڼۍ له ټل څخه راته لیکي چې دی له پیر محمد کاروان صاحب سره یارانه لري که نه، دا څنګه پوښتنه ده؟
هو یارانه خو ورسره لرو، خو د یارانه یارانې حد بیا نه درته وایم څومره یارانه. زما مشر دی کاروان صاحب، موږ ډېر زه ډېر وړکی وم هغه وخت کښې، یعنې ږیره میره خو مې نه وه چې نه وه، خو غږ لا نرای ورسي او کوم داړه یې نه وه کړې. په هغه وخت کښې به زه بهر ته ورتلم، هغه یو څو مشران وو، پیر محمد کاروان صاحب کښې وو، نور د سرلي صاحب کورنۍ والا، دوی د افغان علي بهر په نامه باندې یو مشاعره درلوده ونیسه. ډېر به یې هڅولم او زه چې دا څه شی یم هم وامه که څه وم، نو هغه به د اوبو له برکته یم. د کاروان صاحب صحبت چې دی ما ته ډېر زیات سره کړي دي، او البته د کاروان په نسبت هغه د شعر ډېر زیات یار او ملګری یم.
ډېره مننه کرار صاحب. سعید اورېدونکی دی زموږ، سعید له دیر څخه تاسو ته سلامونه او مینه وړاندې کوي.
وعلیکم السلام
کرار صاحب. اورېدونکي به هم راخو، د دوی دا پیغامونه هم دومره ډېر را روان دي چې پسې رسېږو نه، او داسې وکړو چې ستا په اړه یو بله پوښتنه زه دا لرم چې موسیقي مې خوښېږي که نه؟
موسیقي مې ډېره خوښېږي. یو خو موسیقي خوښولی یو زه داسې یم چې بس موسیقي اورم دوم چې بل هېڅ کار هم بیا نو په هغو وختو چې ونه کړم یعنی بل هېڅ چورت مې هم نه وي ځینې خلک نه وي یو درزي درزیتوب کوي تنګ کوي موسیقي ورسره چاره نه کړي یو یو وروره د سکول یو سبجیکټ لولي مثلا ریاضي لولي لاندې بس موسیقي ورته چلن کړي زه هغسې نه زه وایم چې موسیقي ته کینی بیا د سم ورته کینی نو کله موسیقي اورم یو خو غږ کافي اندازه په زوره کوم
مجید
کرار ځوان او تکړه شاعر دی څه پښتنه لري لاغو څخه
کاکا شستا کرار صاحب ته دې سلامونه او تیر اختر مبارکي او زما پښتون نظر او نمرنی شعر د کوم یو لیکری دی کاغه مشته نه سر کې او مر څه کړ
بس دا دواړه پښتنې به قسم سخت دي کرار صاحب دا اوریدون کې پښتنې د دواړه اوریده نو جواب پتا پورې اړه لري
دا اول به د عمر پښتنه او جواب کم دی وې څه کلو هم شاو خو اته څه کلو بوان او دا د لمړی شعر نه دی را یاد ما ډېر پخوانی د شعر تجربه کولې پورې کولې ملا کولې او هغه کله یادم چې د شعر ډېر خوند دی او سیاسي غوندې شی دی په هغو ورځو کښې به موږ په دې مکتبونو په دې مدرسو کښې د جنګ وخت و د روسانو د جهاد وخت و د هغه وخت کښې به د هغه کیسې ډېرې وې نری تکبیر او مرد آباد او زنده آباد او شعرونه م هغه رقم شعرونه وو پلانۍ د مړې او پلانۍ د ژوندۍ هغه شیان مې لیکلي وو هغه په درد یې نه خوري چې اوس یې ورته ووایم ما چې د طبیعت پرې خراب شي نو همدومره درته ووایم چې هغه شعرونه مې هغه شعرونه چندان شعرونه نه وو او رایادم نه دي ځکه کېدای شي کوم شعر چې زما ته یاد دی چې دا اول شعر دی تر هغه مخکې مې ډېر شعرونه لیکلي ځکه په ورکوالي مې لا عادت نه یا یو یو هلکي داسې ډنګېږي یار له زه ځان سره سندرې وایي کله ابا پرې راغلی کله یې تره ورته پام شي بیا یې سر کته اچولی دغسې یو شی وم بس ځان سره به مې ډنګه هر وخت ختې نو داسې ښه نه دي را یاد شي والله څه وخت به مې اول شعر لیکلی کوم شعر به و
پکتیاوال صاحب له خیسارې څخه در ته لیکي چې په ترنم کښې یو شعر را ته ووایه
ترنم څه در ته ووایه بل څه خو دې نه اوري
نو دا زه ذمواري نه سم اخیستلی
نو داسې داسې یو بیت به در ته ووایم خیر ده
بلکل
غوښتنه کړې ده رڼا یې خدای سره کوم به ښکارم ماشوم حسنا پاندی چزل رامات نکلی زمان دهلو پسندو کس رامات نکلی لگی رو بدو بسا کلی دی پجیر جنجال لگی رو بدو بسا کلی دی پجیر جنجال د جهان خلیا کوچی اوسی ترامات نکړي ماشو ما حسنا پام کوا چې زرامات نکړي خوشی بروشی د خنجر گزار بور دیجی خوشی بروشی د خنجر گزار بور دیجی دغلا پسر کی میتیرا بان رامات نکڑے ماشو ما حسنا پاندی وئی چیز رامات نکڑے مانانا
ډیر خوند یې وکړ کرار صاحب دا ستاسو خوږ ترنم دا کاشکې د ایس ایم ایس لږ وړاندې راغلی وای نو لږ به مو نور هم دا ستا پر خواږه غږ باندې خوند اخیستی وای که څه هم تاسو شعرونه وویل ډېر په زړه پورې و خوندور و خو دا ترنم باندې به مو هم خوند اخیستی وای
ډېره مننه ولا خبر يم څه رقم به ووت خو ته
ډېر خوند یې
وکړ
ډېر خوند یې وکړ ډېره مننه کرار صاحب چې په دې خپرونه کښې در سره برخه واخیسته خوشحاله اوسې تاسو ته په ژوند کښې بریالیتوبونه غواړو قلم مو روان غواړو او د شعر ژبه چې ده هغه مو ګویانه اوسه بیا به هم تاسو ته وخت در کوو او په مشال ریډیو کښې به راسره برخه اخلئ
ډېره زیاته مننه ستاسو نه مننه او د اورېدونکو نه مننه چې دغه حوصله یې ودرلوده زمونږ د چټیاتو د
اورېدو مننه پر خدای دې سپارو
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي
څه وکړم دغه زه بدې ورځې راوتلې ما وي څه درک مې نه لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو